ستړي مشي د دیوا په یو ساته خبري خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. تاسو قربانه منزه شهید يم. نن د جمعې ورځ کال 2021 د فبروري د میاشتې 15 نیټه دا او دا مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی تاسو په امر راګرځوم د مهمو خبرونو سټاکو ته. د امریکای د ولسمشر سمبالولو وروسته ولسمشر جو بایدن په لومړي ځل د امریکای د بهرنیو چارو وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ته ورغله او په دې وخت کې د بهرنیو اړیکو په اړوند مهمه خبرې کړې دي. په لورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. همدارس د ملګرو ملتونو د څار ډلې په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې افغان طالبان اوس هم د القاعده مهمو مشرانو سره مرسته کوي. دا او یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات په خبرونه کې لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ. دا د امریکا غږ دیوا خبری خپرونه ده او تاسو دغه خپرونه په یوټل سیټ 70B چینل 103 باندې هم لیدلی شئ. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو خپل لومړی راپور ولوري ته چې هم د امریکای په اړوند او د امریکای د بهرنۍ پالیسۍ په اړوند چې د امریکای د ولسمشر جو بایدن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت سفر کړی دی او هلته یې د خپلې خارجه پالیسۍ تفصیل وړاندې کړی دی چې پکې د یمن د سعودي عرب لخوا روان پوځي یرغل او درول او یو شمیر نور داسې ګامونه شامل دي چې په خوانی صدر ډونالد ترامپ یې ملاتړ کړی وو. په دې اړه تفصیل څه دی دغه ټول تاسو زموږ همکار بختور شاه صاحب په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د امریکای صدر جو بایدن د خارجه وزارت ته کارکونکو او سفارتکارانو لپاره په یو ضروري پیغام کې وویل امریکا بیا راغله، سفارتکاری بیا شروع شوه او هم تاسو به زما د هر یو کار مرکز یې. صدر بایدن د پخوانی صدر ډونالد ترامپ د سعودي عرب لپاره هغه پالیسی هم بدل کړه چې پکې د سعودي عرب په مشرۍ کې په یمن پوځي ارغل شوه. دغه جنگ به اوس ختمول وي او که زمونږ خبره نه منل کیږي نو مونږ به د یمن د جنگ لپاره کیدونکو ټول ملاتړ ودرو چې پکې د وسلو خرڅون هم شامل دي. صدر بایدن د یمن لپاره د امریکا خصوصي استاد ټیم بلندر کینګ ټاکلې چې یو پخوانی تکړه سفارتکار دی. سیډونکی دغه یو خو ګام بلی براین کیټولس د سنټر فار امریکن پروګرس سیډونکی دی. په اسکایپ وای دغلته د سفیر ټاکل یو مضبوط پیغام ورکوي چې امریکا پر اختیا د دغې سیمې د کشالو په هواري کې غوري ده او څه کول غواړي. صدر بایدن په دې موقع یو بل ډیر مهم اعلان دا وکړو، زه د یو صدارتي فرمان منظوري ورکوم چې د کډوالو د راتګ پروګرام باندې یو ځل بیا په توندۍ سره کار پیل شي چې نن سبا یو نړیوال ضرورت دی. صدر بایدن په برما کې د پوځي بغاوت غندنه هم وکړه او د برما په پوځي غږ وکړو نیول شوي مشران دې زر تر زره خوشي کړي. نوموړي بایدن په نړیواله کچه د امریکا پوځونو ته بیا کتنه هم وکړه او د جرمنی نه د صدر ترامپ د پوځونو د وستلو فیصله ودروله. سیړونکی براین وای په دې کار جرمنی او په یورپ کې د امریکای نور نږدې ملګری هیوادونه ډاډه شوي دي. زما په خیال دا ګام یو داسې پیغام ورکوي چې د امریکا خارجه پالیسی یو ځل بیا نارمل شوې ده. صدر بایدن د خارجه وزارت کارکونکو ته ډاډګیرنه ورکړه چې د دوی سره به په سیاسي بنیادونو زور زیاتی نه کیږي او د دوی د تجربو نه به کار اخیستل کیږي.
دی و سره اوسی د امریکا غږ دیوا خبری خبرونه ده. تاسو دغه یو ساته خبری خبرونه د ډی وی او د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اوري. د مهال زو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې هم د سیمې په اړه باندې او د امریکای د ولسمشری سمبالولو وروسته ولسمشر جو بایدن په لومړي ځل د امریکای بهرنیو چارو وزارت یا سټیټ ډیپارټمنټ ته تللی دی او هلته د خپلې خارجه چارو پالیسۍ باندې خبرې اترې کړي دي. او دغه مهمې خبرې څه دي زو د خپل همکار پیر زبیر شاه صاحب څنګ ته چې زموږ سره د مهال د سکایپ د لارې ملګری شوی دی هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشي په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. لومړی کده وایس چې په دغو خبرو کې د بهرنیو پالیسۍ په اړه چې شوی دی مهم ټکی څه و؟
نو مهم ټکی څنګه موږ د همکارم خپل رپورټ شوول چې یو خو د کوم د یمن چې کوم جنگ دا د ډېر غټ یو مهم هغه اعلان چې د وک چې د امریکای چې کوم پدښه کردار دا هغه وخت دوی ختموي او هغه سره سره چې کوم تړل ور سره د اصلې کوم دوی خرڅوا چې کوم خلک هم سره کوم دومره تعداد چې ماجر نه راتل چې څومره امریکا نور کالونه به اخیستل. نو هغوی دوی وایي چې دا به 1,50,000 پورې به دوی دا رسوي. اوس پورې دلته راځي چې کوم دي هغه 15,000 دي. دغه نه علاوه که موږ وګورو د برما خبره وکړه د روس خبره وکړه چې هغه ورځ لاړې چې دوی به روس چې کوم کارونه کوي د امریکای د جمهوریت د امریکای دلته چې کوم نظام د هغه په خلاف هغه به موږ مخنیوی نیسو. دغه سه د چین تر ته دا خبره وکړه که فرض کا چین به هم موږ مقابله کوو هغه مخنیوی وکړو او چې چین کوم خطر ته د امریکای جمهوریت ته د امریکای روایت ته اقدار ته او د امریکای سلامتی ته نو هغه مخنیوی بدوي چې موږ خامخا کوو. دغه نه علاوه بنیادی چې کوم د پیغام او هغه دا و چې امریکا واپس راغله امریکا به اوس چې کوم اتحادونه دي هغه به دوباره جوړوي. دا خبره وکړه چې څنګه ورلد هیلت ارګنایزیشن ته امریکا واپس لاړه د غسی جرمنی نه چې کوم صدر ترامپ په ټایم شډوی اعلان کړای او چې خپل ځواکونه واپس وباسي هغه ودرول هغه عمل ودرولای او دا غسی چې کوم پیرس اګریمنت ته دوی چې موږ بیا واپس وراغلو د ماحولیات حواله سره دا بنیادی چې کوم ټکی وچې کوم د پپون په خبره شکرې وې.
آیا په دې کې د افغانستان په اړه هم څه ذکر شوی دی او کنه په دې مهمو ټکو کې؟
په دغه څه خو افغانستان په حق له داسې ډایرکټ خبره نه ده کړې خو دا ویلي دي چې هر چیرې چې هوي امریکا به خپل چې کوم فریډم دا کوم ازادي دا کوم امریکای اقدارونه دي هغه به کوي. خو ورسره ورسره چې کوم د امریکای نوای ټاکل شوی چې کوم نوای منتخب شوی هغه د سیکرټری آف سټیټ خارجه وزیر دا هغه هم ښه خبرې کړې وي او ویلي چې کوم طالبانو سره معاهده ده دوی به په هغه باندې دوباره ورته قتل کوي او ورسره ورسره دوی زلمی خلیلزاد سره انټونی بلینکن چې کوم نوی وزیر خارجه ده هغه هم پرون لیدل کړي وو او دوی مهمه خبرې کړې وي په هغه شی او هغه موږ اصل شی یو رپورټ هم سره ده د موږ همکار شعیب زاده هغه کړای ده هغه به زوین چې موږ اوریدونکو سره اورو په هغه کله پوره تفصیل په هغه رپورټ شستا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا ځانګړي مرستیال زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. خاغلی بلینکن د دغه ملاقات په اړه په خپل ټویټر لیکلی زلمی خلیلزاد سره مې په لیدنه کې د افغانستان په اړه خبرې وشوې چې امریکا دې د ترهګرۍ د ګواښونو نه په دوامداره توګه خوندي وساتل شي په افغانستان کې تلپاتې سیاسي جوړجاړې ترلاسه کړي شي او دایمي اوربند وشي. دغه لیدنه چې په 14 فروری شوی په اړه خلیلزاد ویلي انټونی بلینکن ته د افغانستان د سولې د عمل په اړه احوال تیر کړی دی. خاغلی خلیلزاد لیکلی په دغه ناسته کې مو د خپلو شرطونو په اساس جوړه ستراتیژي باندې بحث وشو. په افغانستان کې امن راوستل د افغانانو لپاره باثباته راتلونکی او د امریکا او د اتحادیانو پر ضد یې د افغانستان د خاورې د کارولو مخنیوي کول. دا لیدنه په داسې حال کې شوې چې امریکا ویلي د کال 2000 د فروری په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې لوزنامې ته بیا کتنه کوي. په 28 جنوري انټونی بلینکن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره په دغه اړه ټلیفوني خبرې اترې هم کړې وې. د د دغه ټلیفوني خبرې اترو وروسته بلنکن ویلیو امریکا د طالبانو سره د کال 2020 د فروری تړون ته بیا کتنه کوي چې طالبان د تړون لاندې ژوند سره پاتې شوي کنه چې د نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې ختم کړي او په افغانستان کې تشدد کم کړي او د افغان حکومت او نورو ډلو سره خبرې اترې پیل کړي دي او کنه. د جنوري د میاشتې په لومړو کې په قطر کې د افغان طالبانو او افغان حکومتي استازو ترمنځ د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پیل شوی و، خو تر اوسه پورې په دغه خبرو کې کوم ښکاره پرمختګ نه دی شوی. د امریکا د خارجه چارو سکتر او زلمی خلیلزاد ترمنځ زالید کاته په داسې حال کېږي چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امن الله صالح تېره ورځ د امریکا کانګرس ته په وړاندې شوي یو رپور کې د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې له دغه هیواد څخه دی د ځواکونو د وتلو بهیر ورو کړي. ښاغلی صالح د زیارت یې پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی و، موږ د دغه رپورټ ډېر زیات هرکلی کوو چې له سرلیک څخه زیات څه په کې نغښتی دي. په دغه رپورټ کې د هوښیارۍ او احتیاط غوښتنه شوې، نه د بې فکره او بیړنیو پریکړو. د افغانستان د مطالعې ډلې د شروع یا چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته په وړاندې شوي یو رپورټ کې ویلي و چې امریکا باید د افغانستان څخه د ټولو ځواکونو ویستلو لپاره د مې میاشتې لومړۍ نیټه وغځوي او په دې فشار راوړي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي، تاوتریخوالی راکم کړي او له القاعده سره اړیکې ختمې کړي. په دغه رپورټ کې لیکل شوی چې د مې په لومړۍ نیټه د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره به په افغانستان کې د کورنۍ جګړې، د سیمې د بې ثباتۍ او د القاعده د بیا خطرې سبب شي. د افغانستان د مطالعې ډلې د کال 2020 په اپریل کې یوازې څو میاشتې وروسته د طالبانو او امریکا ترمنځ له شوي تړون څخه د کانګرس لخوا ګمارل شوی وه چې په دې اړه څېړنې وکړي.
ګران اوریدونکو، اولیدونکو، تاسو د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن او د دې ترڅنګ د زلمی خلیلزاد لیدا کاته دغه تفصیل واوریدو. د شعیب زاده په راپور کې او پیر صاحب هم لازمون سره ملګری دی، د هغوی څخه به یو وروستۍ پوښتنه کوو. پیر صاحب، د صدر جو بایدن د بهرنیو چارو پالیسۍ په اړوند آیا داسې کوم غبرګونونه مخې ته راغلي دي نړیوال؟
داسې غبرګونه خو نه دي راغلي که افغانستان ووایو، نو افغانستان خو چې کوم دوی دا هغه کړی وای چې د بایدن انتظامیه چې موږ به دغه معاهدې ته دوباره کتل کوو، نو دغ هرکلی کړی و. خو اوورآل چې کوم د پرون خبرې وې هغه ته به زه ووایم چې کوم مایک پومپیو پخوانی چې کوم وزیر خارجه و هغه ویلي وو چې دا هغه په نیوکې کړي دي او هغه دا ویلي دي چې په کار ده چې امریکا اول راځي چې چیرې هم پالیسي جوړیږي. او ده وویل چې کوم صدر ټرمپ، پخوانی صدر ټرمپ چې کومه پالیسي وه هغه ډېره ښه وه. هغه ده وویل چې ځینې ځایونو شی خو موږ ته تکلیفات وو، اوورآل چې کوم ده هغه امریکې ته ګټه راوړې وه او موږ امریکا اول ایشي وه چې هر څه شی هم وي
چاپیریال
تخپل کور کلی پکوم مشکل د چارواکو خبرولو او یاد خپل سیمې او خلکو خایست کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاندې معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-853-1512.
دا دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خپلونه لا دوام لري او په دې خپرونه کې نور سیمه ایز راپورونه هم تاسو ته وړاندې کوو چې د محل هم بیا زو د سیمې او کورنۍ خبر ولوري ته چې د یوې جمهوریت پلو نړیوالې سیړنیزې ادارې د تازه سیړنې لمخې پاکستان هم په هغو امیرانه او زورواکو هیوادونو کې شامل دی چې له هیواده بهر پر خپلو نیوکو کوونکو بریدونه په زیاتېدو دي او وایي چې دغه هیوادونه بهر په خپلو خلکو په چل مرغونی بریدونه کوي او نیسی. نور تفصیل یې سره دغه ټول تاسو ته زموږ همکار بارکوال میاخیل راغونډ کړی دی، په ګډه سره واورو.
پا په واشنگتن کې د فریډم هاوس په نامه جمهوریت پلاوی ډلې په خپل تازه څېړنه کې هغه زورواک او امیرانه هیوادونو په ګوته کړي چې وایي په ورستۍ کلونو کې له خپل پولو بهر په تدبیر سره د هغو خلکو وژنه او ډارونه پیل کړي چې پر دوی نیوکه کوي. دغه ادارې د پنځشنبې په ورځ په خپل خپاره کړي ریپورت کې ویلي د پاکستان ترڅنګ چین، روس، ترکیه او ایران د نړۍ هغه زورواک هیوادونه دي چې په نورو ملکونو کې سیاسي فشار زیات کړی او دې کار یو څه نتیجې لرلې دي. په ریپورت کې راغلي چې پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ ایشیا پنځه هیوادونه، قازقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هم خپل بهر میشته خلک په نقشه کوي او د هغوی د وژنو او نیولو تدبیرونه جوړوي. د فریډم هاوس دغه ریپورت چې لسترګو الونیا لاسرسي ته نږدې نوم ورکړل سوی وایي له 2014 میلادي کال راهیسې د امریکې په ګډون د نړۍ په نه اویا هیوادونو کې د خپل مخالفینو په ضد د بدني جبر یا ځورونې 608 پیښې شوي دي. دغه ریپورت په داسې حال کې خپور شوی چې په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د حکومت په مهال په هیواد کې دننه د بشري حقوقو هغه ګڼ شمېر فعالان نیول شوي چې پر پوځ او حکومت نیوکه کوي. د دې ترڅنګ په کینډا کې د بلوچستان د بشري حقوقو فعال کریمه بلوچستان په مرموزه توګه مړ شوی چې وخت په وخت به پر پاکستاني پوځ نیوکه کوي او د بلوچستان په جبري بدرکۍ کې د لاسلرولو تورونه پرې لګول. ریپورت وایي په دغه موده کې شاوخوا 3.5 میلیونه یعنی 15 لک کسان له دغه مخامخ یا په بل وسیله له نامخامخ بریدونو اغیزمن شوي دي. فریډم هاوس وایي په دغه ټولو هیوادونو کې چین تر ټولو سرسخت تجاوزګر دی چې په زشت پیچلې توګه د خپل مخالفینو په ضد نړیوال او هر اړخیز کمپاین ترسره کوي. ریپورت زیاتوي چین د خپل بهر میشتو مخالفینو په ضد په پراخ اندازه تدابیر خپل کړي دي چې وایي په دغه مخالفینو کې ایغوریان، هان چینایان، تبتیان او د فالن ګونګ پلویان شامل دي. فریډم هاوس وایي بیجنګ بهر میشت فعالان هم تشتوي چې وایي په هغه کې یو د سویډن شهریت لرونکي کتاب لرونکي ګوی منهای هم شامل دي چې په 2015 میلادي کال کې له تایلند تللی او په چین کې میشت شوی وو. د واشنگتن میشته جمهوریت پلوې ډلې د چیړنې لمخې ترکی دویم هیواد دی چې په نړیواله توګه خپل مخالفین ځپی. وایي په دې کار کې د 2014 میلادي کال له جولای وروسته زیاتوالی راغلی چې د صدر رجب طیب اردوغان په ضد د کودتا هڅه وسوه. ریپورت وایي ترکی د خلکو په وژنه، د هیوادونو ترمنځ د مجرمینو په سپارنه، د بدني جبر په ګواښونو او بهر ته د خپلو خلکو پرتګ په بندیزونو او د هغوی د پاسپورټونو په منسوخولو اخته دی. فریډم هاوس وایي روس هم له خپل هیواد بهر په زیاته شدیده توګه د خپلو مخالفینو په ځپلو بوخت دی چې وایي هغه کسان په زیاته اندازه وژني چې د روس حکومت یې ځان ته خطر ګڼي. ریپورت وایي د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ چې په ټوله نړۍ کې پر خپلو مخالفینو د وژلو او د مرګونو هڅو کوم شپږویشت بریدونه سوي په هغوی کې اووه کرملین کړی دي. دغه څېړنیز ریپورت وایي ایران هم له هیواده بهر د خپلو سیاسي مخالفینو د وژلو او ځورولو کمپین پراخ کړی دی. وایي ایران هم په درو هیوادونو کې 15 واره وژنې یا مرګونې هڅې کړي دي او لږ تر لږه دوه مرګونې بریدونه یې ناکامه کړل شوي دي. ریپورت وایي ایران چې کوم کسان په هدف کوي په هغوی کې خبریالان او د حکومت مخالفین شامل دي چې وایي ایرانی چارواکي پر لپسې توګه ترهګر بولي.
پاکستان، افغانستان، د کووید-19
بندیز دی، په کاروبارونو بند دي،
کورونا وایرس،
کورونا وایرس د امریکان د پاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
د مرکو شارع په پیریا څخه ولې شي چې د ډي بي نوري ټلویزیونی خبرونه هم په یوټل سټ 70 بي چینل 103 یا یو سل دریم چینل باندې وګوري او هلته کولای شي چې را سره مال هم شي. په خاصه توګه په بشیرینو خبرونه کې کولای شي چې ټلیفونونه هم وکړي او د قربانو سره په ټاکلي موضوع باندې خبري او بحثونه هم وکړي. راځو د مهال یو بل راپور ولور ته چې هم د سیمې په اړه باندې چې د اکونومیست په نوم علمي ادارې د 2020 کال پر مهال په نړۍ کې د هیوادونو له لوري جمهوریت په اړه د پرمختګ او کمزوریو جاج اخیستو وروسته یو راپور خپور کړی دی چې لمخې پاکستان هایبرید نظام لرونکي هیواد ګرځول شوی دی. آیا دغه ریپورت به کومي منفي اغیزې ولري او کنه؟ په دې اړوند د ډي وی خبريال احسان محمد خان د څیړونکو سره غږیدلی دی. تاسو ته خبرګون او څیړنه په دې خبرونه کې وړاندې کوو.
د دغه عالمی ادارې د اکانومیست لخوا چې د نړۍ په 1.5 آزاد هیوادونو کې د جمهوریت په اړه جاج غیسته شوی او د 1.5 دغه هیوادونو په نوم لړ کې پاکستان په 1.5 نمبر په هایبرید رژیم لرونکو هیواد کې خودل شوی. د دغه رپورت تر مخه د جمهوریت په اړه د 2014 کال وروسته پاکستان نور هم په خکته تللی. د هایبرید رژیم مطلب او معنا سره په دې حقله ډاکټر سهیل احمد وای
د هایبرید رژیم په تناظر کې پاکستان ته وګورنه دا مطلب دی چې لکه د پاکستان د حکومت سویلین حکومت چې کوم دی دا په مخامخ باندې موجود دی او د دې شاته اداري دی په هغه ادارو کې ستاسو جوډیشری هم پکې راځي د ملک عدلی هم پکې راځي د پاکستان په حوالے سره په دې کې د نائب مونږه شاملولی شو او بیا د دې نائب او د دې ټولو په شاته باندې چې کوم دی یو ملټری اسټابلیشمنت ولاړ دی. ډیموکراسي ته که تاسو وګورئ کوم چې مونږ د سیاست په کتابونو کې ویلي دي هغې وایي چې ډیموکراسي او یا د خپلو استادانو نه اورېدلی دي پولیټیکل ساینټسټ نه هغې وایي چې ډیموکراسي یو داسې چیز دی چې دې لکه تاسو کنټینیوټي کې دا پرې دی نو دا په خپل خپل ګند چې کوم دی هغه فلټر آؤټ کی او صفا خلق حکمرانۍ ته رانه لوزي په خپلا.
د عالمی اړیکو پروفیسر منظور افریدی وای پاکستان کولی شي چې دغه نظام ښه کولو د پاره ګامونه پورته کړي او د کامل جمهوریت د پاره سیاسي او حکومتي کمزورو باندې غور وکړي.
په ټوله نړۍ کې د جمهوریت عمل روان دی. په پاکستان کې کوم مرکب یا هایبرید نظام دی د دې کوم نقصونه دي هغه لري کول ضروری دي. د دې کوم بین الاقوامي اغیزې یا منفی اثرات هغه په پاکستان باندې کېدای شي. مخکې هم چې پاکستان کې کله امریت نافذ شوی دی د مختلفو تنظیمونو د ملګری ملتونو یا د غټو د کتنو لپاره په پاکستان باندې اقتصادي پابندۍ لګولې شوې دي. نو اوس هم په دې علمګیریت یا ګلوبلایزیشن دور کې چې پاکستان دا واړي چې خپل اقتصادي ودی عمومي په کار ده یا خپل سیاسي عسکري اړیکې د نورو ملکونو سره خې کی ډیره پکار دی چې پاکستان په جمهوریت کم نقایص دي هغه لري کی او ورسره پاکستان د دې لپاره کوټلي اقدامات پورته کی چې څنګه جمهوریت دلته خپل هیواد کې مضبوطول شي او یو مکمل جمهوری نظام مونږ وروړي شو.
د دغه رپورت خوریدو وروسته د پاکستان په سینټ کې د اطلاعاتو د کمیټې مشر سینیټر فیصل جاوید په حکومتي عکس العمل کې ویلي په هیواد کې د جمهوریت استحکام نه موندلو او نه مضبوطېدو په شاه لوی وجه د اختلاف ګوندونو منفي رویه ده. نوموړي وویل که حکومت غواړي هم چې د ولس ښېګړې او نظام ښه کولو په لړ کې قانون سازي وکړي نو دغه د اختلاف ګوندونه ورته په لاره کې خنډان جوړوي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د ډیوی خبرونه لا دوام لري او دا مهال غواړو چې په خبرونه کې تاسو ته یو بل راپور هم وړاندې کړو چې کورنۍ راپور دی. په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت اجلاس دوران پریکړه شوې ده چې د موجوده حکومت خلاف به پی ډی ایم د مارچ په 6 نیټه په اسلام آباد کې لانګ مارچ کوي او د هیواد د ټولو برخو نه به خلکو قافلې په دغه نیټه اسلام آباد ته رازی. نور تفصیل یې سده دغه ټول تاسو ته د ډی وی خبریال عبدالرزاق خپل راپور کې راغونډ کړی دی په ګډه سره واورو.
د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد یا پاکستان ډیموکراتیک موومنت ویلی د مارچ په 6 نیټه به اسلام آباد ته لاریون یا لانګ مارچ کوي. پی ڈی ایم دا هم ویلی چې د برنی ایوان یا سینیټ په انتخاباتو کې به مخالفه ګوندونه په ګډه برخه اخلي. په پی ڈی ایم کې د شاملو ګوندونو مشرانو پروند زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې غونډه کړې او د غونډې وروسته د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې په اجلاس کې د لانګ مارچ فیصله شوی او د هیواد د ټولو برخو نه به په 6 مارچ قافلې د اسلام آباد مخه کوي. د هغه ویناوا حکومت چې د سینټ د انتخاباتو په اړه کومه ترمیمي قانوني مسوده وړاندې کوي پی ډی ایم یې ردوي. د عدم اعتماد او د اسمبلیانو څخه د استفاګانو ورکولو په اړه د سوال په جواب کې مولانا فضل الرحمن وینا وچی د سینټ د ټاکنو وروسته به په دغه اړه مشوره او پریکړه کولای شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د اطلاعات وزیر شبلی فراز د پی ډی ایم غونډه او د سینټ په انتخاباتو کې په ګډه برخه اغستو ته په خبرګون کې ویلي چې په یو بل یې د بډو رشوتونو مقدمه جوړولې او په سړکونو یې د یو بل د راخکلو اعلانونه کول او اوس په شریکا د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخلي. هغه په ټویټر ویلي چې ثابت شوه چې د لوټمار او واګ د پاره دوی ټول یو دي. پی ڈی ایم د ملک د اپوزیشن ګوندونو لخوا د تیر کال د ستمبر په میاشت کې جوړ شوې. په دې غورځنګ کې مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام، عوامی نیشنل ګوند او د قومي وطن پارټي په ګډون د اپوزیشن یولس ګوندونه شامل دي. د پی ڈی ایم مشران تور لګوي د عمران خان حکومت د پاکستان د پوز پلاس جوړ شوې حکومت ته او د دې حکومت لری کولو اعلان یې کړی او وار په وار یې ویلي چې د عمران خان د حکومت لری کولو پورې به مبارزه جاری ساتي. خو د پاکستان پوز د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړي او ویلي وو سیاسي مشران دي پوز په خپلو سیاسي معاملو کې حصدار نه بولي او نه دي ور باندې داسې تورونه لګوي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت وار په وار ویلي مخالفه ډلو د خپلو مشرانو د بډو رشوتونو د پټولو لپاره پی ڈی ایم جوړ کړي او په حکومت فشار اچوي، خو پی ڈی ایم د حکومت دغه تورونه ردوي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دغه خبره خلکو سره دیږي.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله.
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې نو ولې د څنګه د په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري او دا مهال یو بل مهم بهرنی راپور ولورې ته ځو چې په امریکا کې راپورونه وایي چې داخلي ترهګرۍ کې اضافه شوې ده او د جنوري په شپږمه نیټه چې کومه پیښه رامنځته شوله او په سپینې ماڼۍ باندې چې کوم برید وشو، چارواکي وایي چې په دې اړه سخت اندېښمنه دي او د پخوانی ولسمشر ټرمپ مواخذې پورې په واشنگتن ڈی سی کې نیشنل ګارد یا ملي امنیت هم کلک نیول شوی وي. تفصیل یې سده دغه ټول تاسو ته اشفاق مومان در راغون کړی دی، په ګډه به سره وګورو.
د امریکا پایتخت واشنگتن ڈی سی کې د کانګرس په ودانۍ د یرغل په وخت وژل شوی پولیس مړی ته سلامي وشوه او ورسره سم په سینټ کې د پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ د ماخذې لپاره تیاری شروع شوه چې معلوم کړي دغه یرغل خو د صدرتی ټاکنو پر مهال د هغه په بی اساسه داوو باندې نه و شوی. صدر ټرمپ وایي تاسو به هیڅکله هم زمونږ هیواد موږ نه په کمزوری ونه نیسئ. د امریکا د نمایندګانو جرګې د قومي سلامتیا د کمیټې مشر بینی تامسن پرون ویلي تندروي د کال 2000 صدارتي ټاکنو پر سر د قهرجنو مظاهره چیانو څخه زیاته ولیدې شوه. دی وایي په دې حقیقت ټول متفق دي چې د محافظه کارو لخوا خطر او په خصوصي توګه د سپین پوستو لخوا ترخه غري د تیرو کلونو راهسې مخ په زیاتې دوده. تیر حکومت یې په قابو کولو کې ناکام شوی وو. ګرد هیواد کې 168 کسان د تشدد ډکو مظاهرو په راپارولو تورن کړی شوی او په دغه لړ کې په سوونو نور د گرفتاریو هم امکان دی. د امریکا د امنیتي سلامتیا وزارت غیر معمولی خبرداري په کورنۍ تندروي ورکړی دی چې پکې د سپین پوستو په قام پرستۍ کې د اضافي او د دغه نګټه پورته کولو لپاره د خارجي هیوادونو د سازشونو خبرداري سیړنکارو هم ورکړی دی. په واشنگتن ڈی سی کې د قومي سلامتیا او د بیړني حالت پر وخت د انتظام ادارې چارواکي کریستوفر روډریک وزوای بالخصوص روس د خپل لزګونو کاله په خوانی طریقې کار په کارولو پټ په پټه امریکا کې دننه کلتوري فسادونو ته لمن وخی. زموږ دښمنان د دروغو مفکوري جوړي او خبري کوم چې خپل د جمهوریت په زړه گزار دي. دا سه لکه چې زموږ انتخابونو کې درغلي شوی، موږ ته پاتې شوی نظام کې خامې دي او دغه نظام د خامخه ختم کړي شي او بیا دغه سره د دلیلونو وړاندې کولو تندرو ناره د تشدد لپاره او د خلکو راپارولو لپاره. د کانګرس په ودانۍ د يرغل په فیسبوک او پارلر شاند سوشل میډیا د لارې پلان شوی وو. اوس په دغه د ضابطو سختولو لپاره هم بحثونه شروع شوي دي. د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي سلامتیا وزارت په خوانی مرستیاله الیزابت نیومن وایي تندرو نظریې د سیاسي ویناګانو او د سازشي نظریو په ذریعه جوړول کیږي او بیا په ټوکو خندا سره دغه نظریې وړاندې کیږي. په نتیجه کې بیا راتلونکو میاشتو کې تشدد په نظر راشي او هدف یې اسانه اهداف وي. زه فکر کوم راتلونکو لسو نشلو کالو پورې به مونږ لا د کورنۍ ترهګری پر ضد جګړه کول وی د کوم چې جرړې د جنوري شپږمې يرغل پورې تړلې دي. د کانګرس د ریپبلیکن ګوند ځنی غړي وایي چې د ګسلاسو تشدد ډلې به هم په پام کې نیول وي کچري د کورنۍ ترهګری خبره کیږي. د ریپبلیکن ګوند غړي جیف وین ډریو وایي که د ګسلاسو تندرو وي کوم چې موږ په فورتلینډ، سیاتل، کینوشا او په ډی سي کې ځای پر ځای ولیدل او که د خلاصي تندرو کوم چې د جنوري په شپږمه يرغل کې ولیدل شول دا یو سنگینه خطره ده او د دې ضرور علاج پکار دی. د پخوانی صدر د مؤاخذه پورې با په پایتخت واشنگتن ډی سي کې د نېشنل ګاردز عسكر پر ځای وي او د دغه وروستو هم ترڅو چې دغه کورنۍ خطر ختم شوي نه وي.
تاسو د امریکا غاګ دیوا رادیو ټلویزیون خبری خبرونه وینئ او ګورئ. تاسو کولی شئ چې د دیوی نور ټلویزیونی خبرونه هم په یوټل سیټ 70B 103 چینل باندې او وګورئ. ګرانو لیدونکو دا مهال زو یو بل مهم موضوع ولوري ته څنګه چې وړاندې مو تاسو په سرټکو کې هم یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د سار ډلې یو وروستی راپور وایي چې افغان طالبان اوس هم د القاعده مهم مشرانو سره مرستې کوي او اړیکې لري. په دې اړوند غواړو چې طالبانو او القاعده اړیکو په اړوند جاری شوې ده په دې کې څه دي؟
مرزه شهید په دغه رپورت کې دا ویل شوی دی چې طالبان اوس هم د القاعده مهم مشرانو سره مرستې کوي او د دې ډلې یو شمیر مهم مشرانو ته پناه ورکړې او تحفظ یې ورکړې دي. او دا رپورت په یو داسې وخت کې راغلی دی چې په امریکا باندې دا د باوم زیات شوی دی چې د افغانستان نه د خپلو پوځیانو راوستونه وروسته شي یا پشا شي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په خپل دغه رپورت کې په هندي بر صغیر کې د القاعده مشر محمد حنیف اړخ ته اشاره کړې ده څوک چې د افغانستان په فرا ولایت کې د جنگ په وخت باندې وجلې شوی دی. او د ملګرو ملتونو د یو غړي ملک د ریکارډ تر مخه محمد حنیف په طالب یاغیانو ته د بمونو جوړولو تربیت هغه ورکو. رپورت ویلي دی چې د القاعده او د طالبانو ترمنځ نږدې تعلق یو بل ثبوت په هندي بر صغیر کې د القاعده یو پخوانی مشر عاصم عمر میرمن خوشی قبول وو. دا په کال 2000 کې د افغان حکومت لخوا خوشی کړل شو. 15,000 طالب قیدیانو نه یو ده، یعنی په هغه کې دا هم خوشی کړل شو ده. او رپورت د تندرا وډلې تحریک طالبان پاکستان زیاتیدونکو طاقت اهمیت هم په ډاګه کړی دی چې وایي دغه ډله د 2,500 نه تر 6,000 پورې طالب وسلوال او تندلاری لري. او د ملګرو ملتونو د یو غړي ملک تر مخه په افغانستان کې تیر کال 200 نه زیاتې حملې هم کړې دي. او رپورت کې دا ویل شوی دی چې په کال 2014 کې په پوځي عملیاتو کې د پاکستان د سرحدي علاقو نه د وستو وروستو القاعده د تحریک طالبان د یو بل جدا شو ډلو بیا را یو ځای کولو کې د درمګل ټوپ کردار لوبولی دی.
محمد اکرام صاحب، آیا په دغه راپور کې تیر کال د امریکای او طالبانو ترمنځ شوی تړون په اړوند سره غلي دی یا هغه ته خبرګون خودل شوی دی او کنه؟
بالکل، پدې باندې ویل شوې دي او پدې کې دا راغلي چې تیر کال د ستمبر په میاشت کې چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ کومې نه خپلې غوښتنې خبرې تر شروع شوې او د دې نه وړاندې د امریکا او د طالبانو ترمنځ تړون هم شوی و. د دې هر څه باوجود افغانستان کې امنیتي وضع هغه اوس هم د چیلنجونو سره مخ ده. په دې رپورت کې دا ویل شوې دي چې ترهګر فعالیتونه او تندره به سوچ د سیمې او نړۍ لپاره اوس هم د خطرو ذریعہ ده او پکې زیاته کړې شوې ده. کچره افغانستان کې د سولې عمل ګټور ثابت نشو نو د دې با مثبت اثر مخې ته بیا هغه شان درانه شي. د دې لوجې دا ویل شوې دي کچره د سولې عمل ګټور ثابتېږي نو بیا خو به ډېر مثبت نتیجې مخې ته راشي، خو بیا هم چیلنجونه مخې ته دي. او موږ دا هم وایو چې د امریکای کانګرس د دواړو سیاسي پاټو په شریکه یو مطالعاتي ډلې د زیارت په ورځ، یعنی 13 ورځ په خپل حکومت باندې غږ کړو چې د افغانستان نه د پوځ راوستو عمل په قلاره کې کم چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تیر کال شو بتړون تر مخه دروان کال مې په میاش کې سرتا رسیدو د دغه عمل مشر اوسم د زلمی خلیزات کوي چې په خوانی صدر ډانلډ ترامپ دغه ټاکنه کړې و یعنی کوم مشاورتي ډلې واغه د خپل سوکین لا تر اوسه پوری نه دلې رکل شوی او د کانګرس مطالعاتي ډلې ویلې چې د سوري خبرو اترو پر مختګ د سلاکارانو د دې شرط سره تړل دي چې طالبانو ته دا واضح کړي چې دوی د امریکای سره د دوه تلون نه خپل کړي وادي سرته نه رسولي او باید دا سرته ورسوي.
ډیر مننه محمد اکرام صاحب.
ډیر مننه تاسو.
د پولیو بیماری د ټول عمر معذوری ده. د معذوری د تماشین خپل ماشومان ساته او کامیاب ترین لوبغاړي جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومان ته د پولیو ساس کی ضرور ورکه. ډیر مننه.
دا ویو ای ډی ودا او تاسو د ډی وی خبری خبرونه ګوري. ګرانو اوریدونکو او لیدونکو د محل زو مطبوعات ته کتنه کوو او دا ځل کوم موضوع چې تاسو د پاره زموږ همکار مختار خلیل سبرخیست دغه د امریکایي جرنالیست ډینیل پرل د وژنې او اوریدنې په حق لده د مقدمه په حق لده چې میرمنې په دې اړوند غږېدلې ده د رسنیو سره. راځي چې وګورو په دې کې نور څه دي داسې.
د امریکای د مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په یو تازه غنه کې شل کال وړاندې پاکستان کې د قتل شوی نامتو امریکایي صحافي د ډینیل پرل د کونډي د ماریان پرل یو ډیر زړه دردونکي بیان خور شوی دی. ماریان پرل د خپل بیان شروع دی الفاظو نه کړی چې پاکستان کې د ما د خاوند د قتل ملزمان پرې کړی شوی دی خو د دې بے انصافی باوجود زلا نا امید نه یم. واشنگتن پوسټ له ورکړي خپل بیان کې ماریان پرل وایي چې د پاکستان ډیرو خلکو دی د غمرازه پیغامونه را لېګل دي خو په دې ټولو پیغامونو کې د ما خوخ پیغام دا په کم کې چې پیغام را لېګون کې لیکلي وو چې زه مسلمان يم خو ستا خاون سره چې سوشل دا اسلام نه دی. ماریان وای چې موږ د کال 2002 د جنوري په 23 تاریخ د پاکستان د تور او لارو کوسو خار کراچۍ ته ورسېدو په کم کې چې شر فساد او جنگ او جدل لکه د کینسر د موزي مرض په شان خور شوی وو. ډینیل پرل په دې خار کې د یو سرتي د مسلمان مذهبي مشر په ټونکو چاچی پیرس نه میامی ته د ټونکو پرواز په بم انزور ته یو تن ذهنی او جسمانی تور تیار کړي وو. ډینیل پرل د خپل جون په دی اخیری ورځو کې ډیر نوزګار وو. هغه ډیر ستړی شوی هم وو او چې کوم واقعاتو او حالاتو سره مخ وو هغه فکرمند کړي هم وو. دغه تونلاری مذهبي مشر سره د مرکه د اخیری کار وو او بیا به موږ د آرام د پاره سورګو له دوبای ته تلو خو زموږ د دې ټاکلي پروګرام نه 3 غنټې وړاندې په ما باندې ډینیل پرل سره د واقع روغون دی یو بی خونده او خطرناک واقع درا پیخیدو اگایی وشوا او هم دغه شانو شول. تیر زر معلومه شوا چې احمد عمر سعید شیخ نومی او تن ډینیل پرل د وجلو په نیت چت کړی دی. د دغه ورځې نه پس ما بیا ډینیل پرل په خپل سترګو نه لیدو. ماریان پرل خپل داستان کې نور ویلی دی چې تیره هفته د پاکستان سپریم کورټ د عمر سعید شیخ په شمول د ډینیل پرل د قتل ټول ملزمان بری کړی دی. د سپریم کورټ نه وړاندې سند هاي کورټ خپل فیصله کې کلیو چې په ملزمانو خو صرف د ډینیل پرل د تختولو داوا شوی ده نه چې د قتل او د اغوا سزا وکاله قید ده. ماریانا زیاتی ما ته خ معلومه شو چې د پاکستان تش په نوم عدالتي نظام عام طور سره په انصاف کولو کې هیڅ غرض او دلچسپي نه لري. د تیرې هفتې د فیصلې نه ډیر وړاندې د ډینیل د قتل معاملې د بین الاقوامي سیاست په خچنو راهدارو کې او د کلونو راسي د انخطو جنگونو په بیر واویلا کې غایب شوی ده. ماریان پرل واشنگتن پوسټ ته په ډیر غریو نیولی اواز کې وی چې د ترهګرۍ په سر د انخطی جنگ په جغرافیایي سیاسي رسکشه کې د هغې د ناویات ذهني او جسمانی خایص خاون ډینیل پرل صرف د یو امریکني د یو صحافي یا د یو غربي استوګن حیثیت ته راپری وته. ماریان واشنگتن پوسټ ته تیر کړی خپل غم لړلې بیان په دې الفاظو ختم کړی دی چې زه او ډینیل پل دواړه د صحافت پیشي سره تړلي وو او ما د پیښور، کراچۍ او اسلام آباد نه ډېر رپورټینګ کړی دی. مونږ خځې او خاوند دواړو ته د صحافیانو په حیثیت کې هغه څه معلومه شول چې یو عام پاکستانی یې اورېدل هم نه خوښوي. مونږ پاکستان کې ډېر د نږدې نه دا ولیدل چې څنګه یو بدعنوانه مشر خپلو خلکو ته زخ ډېر نقصان رسولی شي. مونږ پاکستان کې خپل کار په دوران کې په دې ورسېدو چې د توندلارو د پاره د خپل خلکو د جنگ او د شر فساد کندې ته ورغورځول څومره اسان کار دی. اله د خپل خلکو د نفرت نه په ډکو تقریرونو د تیرويستو خچل ورزي او د خجون تیرولو د پاره ورسره خپل خلکو ته د ورکولو هیڅ نشته.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کاملا خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
دا وی او ای ڈی ودا او تاسو د ڈی وی یو ساته خبری خبرونه ګوري. ګران اوریدونکو، اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه کې په ګرانۍ او ذخیراندوزۍ نظر ساتلو لپاره جوړی کمیټې ختمی کړي دي او ویلي دي چې په هیواد کې ګرانۍ د 8.2% څخه 15.5% ته راکوزه شوې ده. خو خلک وایي چې د نورو کلونو په پرتله ګرانۍ اوس هم ډیره زیاته ده او د خلکو ژوند یې ډیر سخت کړی دی. په دې اړه تفصیل څه دی دغه ټول تاسو ته راغونډ کړی دی د ډی وی خبریال ارشاد مومن په خپل راپور کې.
55 کلن ګل حکیم جان په مردان خار کې رکشا چلی دا وایي د ګرانۍ لامل یې ژوند ګران شوی دی. ګل حکیم جان وایي د خاندان اته غړي د دې رکشې په مزدورۍ پالي. وړاندې به یې د ورځې په حساب لږې پیسې ګټلې خو د کور ضرورتونه به یې په اسانه پوره کېدل. ولې اوس د ورځې په حساب 1000 روپۍ ګټي خو بیا یې هم د کور ضرورتونه سرته نه رسیږي.
سختې دا پیدا شوې سبه چې بلونه د سیوا شو هر یو شی چارج سیوا شو لکه دا چیو چینو د غړو پورې چې کم دی هر یو شی چارج سیوا شو زمونږ ورته دونه اوس نه رسی لکه.
مرکزی حکومت وایي 13 میاشت په جنوري کې ګرانی د 8.2% نه 15.5% ته راکوشوي. د کال 2020 په جنوري میاشت کې د ګرانی کچا 14.6% و. د سرکاري شمیرو مطابق تیر کال د جولای نه تر جنوري میاشت پورې د ګرانی شرا 14.2% ته راکوشوي و. د مرکزی کابینې په غونډه کې 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ویل شوی چې په ملک کې د خوراکي شیانو لکه چینی، اګو او سبزیانو بای راکمې شوې دي. خو په پرانستي مارکیټ کې سوداګر وایي د تیر کال مقابله کې د خوراکي شیانو بای زیات دي خو بعضی شیان داسې هم دي چې د تیر میاشتې په مقابله کې بای راکمې شوې دي. عبد حسین په مردان خار کې د خوراکي شیانو کاروبار کوي او وایي
مخکې ډېر زیات ارزانو اوس ډېر زیات ګران دي. لکه د دومره عمر کې مونږ فرسټ ټایم ولیدل چې د وړو ټیم 4200 روپۍ لاړو 4200 روپۍ لاړو. وړو مونږ په خرڅ کړي دي په 800-900 روپۍ او د لړل 1250 روپۍ ده. نو انتهایی مهنګۍ ده په دې کال کې. مطلب لگا ارزان شوی نه د مکینی نه ګرانی راغلی ارزانی نه راغلی.
په ګرانۍ او ذخیروندوزۍ د نظر ساتلو لپاره مرکزی حکومت کمیټې جوړې کړې وې. خو تېره ورځ یې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د دغه کمیټو ختمولو اعلان کړی دی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابینې غونډې ته ویلي په ګرانۍ نظر ساتلو لپاره د یو مربوط نظام جوړ کړي. د مردان خار د توک د کاروبار کوونکو د اتحادیې مشر ارشد منان وایي دغه کمیټو په ګرانۍ کنټرول کولو کې هیڅ رول نه لوبولی.
مثال لدی کومټوم هغه دی چې پبلک ته اس کیسه رسید دی څو سره باندې خاص سره کوم چې دا ځل کول کې راندې بل باندې هر څه نه ځان شي ویني دغه سره پېټرول نیر لکه زاد تیر شي پېټرول او ډیزل بیا کران کله اوس موږ ټول د تاجرانو ټول خوردنو سامان چې د علاقو نه د پنجاب نه د سند نه د بندرګانا د نور ملکونو نه راځي هغه په ډیزل او په پېټرول باندې راځي کنه اوس دا نه ارزانی کی دی سره پلس چې کم دینو بجلی دا سوی ګیس ته چې دا نه ارزان شوی ارزانی نشته
په پرانیستي مارکیټ کې دکانداران وایي چې د سبزیانو بیې راکمې شوې دي خو هغه سبزیانې چې د ملک نورو برخو څخه راځي قیمتونه یې زیات دي د سبزی دکانداران وایي په مردان خار کې کچالان 150 روپۍ کیلو بینډۍ په 300 روپۍ کیلو شنه مرچکی په 200 روپۍ کیلو او ادرک په 280 روپۍ کیلو خرڅېږي او د ترسم دکانداران وایي په مارکیټ کې د پیازو الوګانو او ټماټرو بیې د تیرې میاشتې په مقابله کې نیم په نیمه راکمې شوې دي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا
تاسو د ارشد مومن څخه دغه خوندور راپور او معلوماتي ګټور راپور او واورید چې د ګرانۍ په اړوند او د مارکیټ او بازارونو په اړوند وو هم دا شان یو بل راپور لرو چې غواړو تاسو په خبرونه کې وړاندې کړو چې په مردان ملکان جرنیلی سړک جنډۍ بازار چې د لاسو د جوړ کړي شو وو سامانونو لپاره ډیر مشهور دی او نوم لري د کورونا وبا پلاستیک د زیات استعمال او د سوات ایکسپرس وی جوړېدو لامل د تجارت 90% زیانمن شوې ده سوداګر وایي چې زیاته خستونکو اوس د موټر وی د لاري د شمالي سیمو سفر کوي د دې تفصيل سده د ټول تاسو د سیمې څخه د ډي وی خبريال ریاض حسین راغون کړي دي دا په ګډه سره واورو
پینځه دیرش کلن نواب خان په جنډې بازار کې خپل کار سرته رسوي نواب خان وایي د لاسو جوړیدونکو د کور د استعمال او ښکلا په دې سامانونو کې کایې میزري او د کجورو د پاڼو استعمال زیات دی دی وایي هغوی زیات مهنت کوي خو مزدوري ورته د سامانونو هغه شان نه ملاويږي او بیا په غټو خارونو کې د لاسو جوړ کړی شوی دغه د ښکلا سامان په ګران بیا خرڅيږي
دلته خو ټول په خپل جوړیږي ارسس هغه اوس مثلا دلته کې مونږ اوسو کې 10% ګټو 10 روپۍ دکاندار نه 5 روپۍ دانه ګټو هغه مخ کې چې بیا دکاندار وړي مثلا سواد تزي ډیر تزي ته مرګرې لزي اسلام آباد کراچۍ مختلف غټو خارونو تزي پېښور موږ دلته 5 روپۍ دا غوې نه مزدور کې هغه بیا ته 50 80 100 اماخاوی په خرچم راځي او غیر بعد اگر ډبل بیا چلی
او مردان ملکن جنیلی سړک دغه د جنډي بازار د لاسو جوړ کې شوی سامانونو یا هندی کرافتس په حواله یو نوم لري په لاسو جوړ دغه سامانونو کې د کور د استعمال زیات ترش کرونه پټالګي الماره کټکی د خپل سامانونه چجونه پوزی آینه او ببوزی یا لاسپکی په دکانونو کې په نظر راځي دا ټرک د یو ځایی کاریګر لخوا جوړ کړی شوی دی دغه کاریګر وایي په دې نږدې 5000 روپے خرڅ راغلي دي او روپی بیا دا په دې بازار کې د ماشومانو د لوبو ګنشمیر شیان او د کورونو د خپل سامانونه هم تیاریږي زئی دکانداران وایي د کرونا وبا د پلاستیک د سامانونو دراتګ او د غټو لارو د جوړېدو ورستو د هغوی ګاک وس کم شوه دي او نوې پیسه د کار هم اغیزمن دي امیرزاده د 13 کالو راهسي دلته روزګار کوي دوی وایي وړاندې بعد د بهر هیوادونو څخه زیات خلک راتلل امیرزاده وایي د سوات ایکسپریس وی د جوړېدو له عمل هم د هغوی په ګاک کې کمی راغلي دي
ته ډیر خو وسی کم ګوزی لگا بل موټر وی سره موږ د روزګار لگا شوې دي لکه موږ نه زیات ګاډي پاغه در موټر وی مندي دا شوې گاګ مان پندای نه برادل سواد نه برادل نو بدی روډ برادل وس ډایرک په موټر وی جی نو داګه سره لگا خمه موږ یا سر بره ودی انګریزیان برادل نور داز غیر ملکی خلک برادل او وسالات لګ خراب دي نو دی وجنه
د لاسو جوړ کړی شوی په دې سامانونو کې د کورونو دننه خزي او ماشومان یو ځانګړي کردار لوبوي خو د یو مخصوص کلتور او روایتو لامل ډیوا ونکړې شو چې هغه سره خبرې وکړي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي
تاسو د امریکا غږ دیوا ګوري او اورې ګران اوریدونکو زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې چمن سرحدي خار د افغانستان سره پر پوله پروت خار دی هلته د علاج لپاره د افغانستان څخه زیات ناروغان ورزي خو چې هلته هم د علاج سہولتونه نوي نو بیا به هغه افغانان یا د سیمه خلک څه کوي. د نعمت الله سرحدی د ډاکټرانو سره هم په دې کې خبرې کړې دي چې ډاکټرانو د حکومت څخه غوښتنه هم کړې ده چې د کورونا واکسین دی ژر تر ژره چمن ته او د چمن طبي عملی ته ورسوي. خود ایالت د اعلی وزیر په وینا وفاق بلوچستان ته یوازې لزره د کورونا واکسینونه ورکړي دي کوم چې چارواکي وایي ډیر کم دي. تفصیل یې سده دغه ټول د نعمت الله سرحدی په دغه راپور او مرکه کې ګورو.
چمن د افغانستان سره پر پوله پروت شار دی چې دلته د افغانستان څخه هر ورځ په سلګونو خلک د علاج مالجه او یا د خپل عزیزانو قربان سره د لیدو او یا د کاروباري دندو د پاره راځي او بیا برته ستنیږي. ستیر کال د کورونا د خبرېدو له ویرې حکومت پاکستان دغه سرحدي پوله شاوخوا 15 میاشتې د خلکو د تګ او راتګ په مخ تړلې وه. خو اوس دغه پوله خلاصه ده، د کورونا عالمي وبا دویمه څپه روانه ده. وسم دغه ویرسته چې دغه د کورونا وایرس د یو طرف څخه بل طرف ته انتقال نسی. خو د چمن په دولتي روغتونونو کې کار کوونکي ډاکټران وایي چې حکومت بلوچستان سي 13 ورځ د کورونا ویکسین لګول سلسله پیل کړې ده او په اولنۍ برخه کې طبي عملیات دغه ویکسین لګوي. تر بعد دې په چمن شار کې طبي عملیات دغه کورونا ویکسین لګول عمل ژر تر ژره شروع کړي. یو سینیر ډاکټر عبدالرزاق اڅکزی وایي
کورونا سره مخامخ کیږي هغه د هیلت ډپارټمنټ سټاف دی، نو په کار دا دی چې ژر ژر راورسیږي چې موږ اول ودا د هیلت و ورکرانو ته و ډاکټرانو ته مطلب دا ویکسین ورولګو او بیا نور په شټاک باندې موږ کشیږو چې هر ځای د خلانه خاصه په کوم علاقه کې د کورونا یا په کومه ګلی یا په کومه ماده کې زیات خطرې د کورونا کیسونه پیدا شي، نو موږ ژر ژر هغه ته ځان ورورسو چې مطلب هغه ویکسینیټ کو، هغه ماله هغه علاقه ویکسینیټ کو چې مطلب د خطرې سدیباب وک.
ډاکټر سرجن عزرت الله اسکزی سی هم د مریضانو سرجری کوي. د وی وی ډی وسره په ځانګړي مرکه کې وویل د ډاکټرانو په زړه کې اوسم دا ویرس تاسو د کورونا وایرس ورته ونه لګیږي. ویل چې د دوی برای راست رابطه هم د مریضانو سره وي. نو حکومت بلوچستان د ژر تر ژره په چمن کې د ډاکټرانو ته د کورونا ویکسین لګولو په کار پیل وکړي.
بالکل ریسکی ایریا ده، یو خو زموږ خپل شاوخوا پاپولیشن زیاتې د شار ډیر غټ پاپولیشن دلی پروت دی، دوی مدد د بارډر سره ډیر خلک راځي تر کندهار سره نیولې در بارډر دا عوام ګرد پر کلاب لا پر ڈی ایچ کیو انڈیپینڈنٹ دینو پکار دا چې دا د دې ډاکټران تاول لوار او کم چې هیلت کیر ورکرز چې کم دی هغه ته پېچې ژر د ژر ویکسین ملاوسی ساين ان سیمټمز بالکل دای معلومی چې لکه کورونا د روز پر مو مشکستا.
خود از لیک لاود لاس زلی منتظم سیټ ډاکټر رپیک منګل وو ویلس د دې لخوا او طبي عملیات د کورونا ویکسین لګول د پاره ټول انتظامات سوي دي. خو حکومت بلوچستان تر اوسه دغه ویکسین نه دی را لېږلې او د حکومت د سیټ چارو څنګ او د دغه تسلی ورکړې د شجر تر ژره به وچمن ته هم دغه ویکسین ورولېږل سي. دوی ورځ وړاندې د بلوچستان اعلی وزیر جامیر کمال او طبي عملیات د ویکسین لګول د کار پرانسته وکړل. اعلی وزیر په دغه محل خبرې سنوي ته وو ویل چې د لوس زرو کسانو ویکسین او پاکي حکومت ویالت ورکړې دي سپاولنې برخه کې او طبي عملیات دغه ویکسین لګول کیږي. نعمت الله سرحدی، وی وی ډیوا، چمن.
د ډیوا سره اوسئ. د جی وی سره د مالټیا مډیره مننه کو چې تر دا د مل سره په خبرونه کې مالیا ز د محل زو د پښتو د یو ستر ادیب او شاعر په اړه خبرې کوو چې پرون یعنی د فبروري پر سلورم نیټه د قلندر مومند اتلسم تلین وو. قلندر مومند په خپل دری او یا کلن ژوند کې پښتو ژبې او ادب ته څه خدمتونه کړې دي. په دې اړه زموږ سره زموږ همکار بارکوال میاخیل صاحب غږیږي چې د محل د اسکایپ د لارې ملګری شوی دی. سړی مشه بخیر راغلی بارکوال صاحب.
ډیر زیات مننه مونږه.
بارکوال صاحب که داراته ووایز چې د قلندر مومند صاحب ادبی مهم ادبی او علمی کارونه څه و او هغه په خپل وخت کې تر نورو لیکوالانو ولې دومره ډیر شهرت ومنده؟
قلندر مومند یو له هغه لیکوالو څخه و چې زموږ د ژبې په شمول په نړۍ کې ډېر کم داسې لیکوال پیدا کېږي چې هغوی دي د ادب په مختلفو څانګو کې کار کړی وي. نو قلندر مومند د ښه شعر تر څنګ په داستاني اړخ کې هم کار کړی و، د تنقید په برخه کې همداسې د تحقیق په برخه کې کار کړی و، د دې تر څنګ د لیکدود او د قاموس لیکنې په دې ټولو اړخونو کې کار کړی و. دغه د زیات شهرت یو وجه دا و چې نور لیکوال خو اکثرا په ادب کې کار کوي خو سادهانه حیثیت ډیر کم لیکوال لري. نو د ساحو لیکونکو مرکې په نامه یو ادبي ټولنه جوړ کړې وه او د دې ټولنې له لارې په لسګونو لیکوال او شاعران روزلي وو چې هغوی په خپله اوس ډېر لوی نمونه دي. په تېره اونۍ کې چې د پښتو یو نومیالی لیکوال وفات شو مشتاق مجروح یوسفزی هغه هم د دله شاګردانو څخه وو. داسې په لسګونو نور لیکوال یادولی شو چې هغه د روزلي دي. بل دا د ده په کوم وخت کې چې د ده شعري ټولګه چاپ شو 52 او د لنډو کیسو یا د افسانو مجموعه ګجرې چې چاپ شو په دې وخت کې په پښتو ادب کې د مترقي ادب څخه ډېر کم کار شوی وو. نو ده هم په خپل شعر کې او هم په خپل افسانه یا په لنډ کیسه کې مترقي افکارو ته ډېره زیاته وده ورکړه.
بارکوال صاحب، قلندر مومند یو تکړه نقاد هم و او په پټه خزانه یو توقیدی تنقیدی کتاب هم لیکلی و. آیا دې کتاب خو به د هغه شهرت ته څه زیان نه وي رسولی؟
کدا و چې قلندر صاحب یو لاغو نقادان و چې له مصلحت هیڅ کله هم کار نه اخیست. داسې موضوعات هم و چې د ګڼل چې پر دې موضوع زه تنقید وکړم شاید زما نامتا یزما شهرت جان ورسوی خود داغه پروا نه کوله. پټه خزانه د پښتو یو لرغونی ادبي تذکره ده چې د دې تذکره لمخې د پښتو لمړی شاعر امیر کروړ ثابتیږي او ویل کیږي چې دا د پښتو لمړی شاعر د فارسي تر لمړی شاعر هم مخ ثابتیږي. خو دغه د پټه خزانه دا تذکره کله ومندل شوه علامه پوهان عبدالحی حبیبي سره ترتیب کړه او چاپ یې کړه. نو قلندر مومند او ځینو نورو لیکوالو پر دې اعتراضونه وکړل او دا یې جالب وبلله. ویل یې چې دا حبیبي صاحب یا په دې وروستیو کې دا لیکل شوی دی، یعنې پخوانۍ تذکره نه ده. نو دې د ده شهرت یې څه زیان ورساوه او لیکوالان یې په لر وبر کې په دوو ډلو سره وویشل.
بارکوال صاحب، قلندر مومند د لیک دود په برخه کې هم یو څه کار کړی و او یو قاموس یا ډکشنری یې هم ترتیب کړی و، که په دې اړه زموږ لیدونکو سره لګوندې معلومات شریکي.
رښتیا هم سمې چې په پښتو لیک دود کې اوس هم ډېر ستونزې شته او لا هم لیکوال پر دې سره جوړ نه دی چې یو ټول منلی لیک دود پښتو ولري. نو ده هم په دې برخه کې څه کار کړی و، خصوصا د زورکی چې کومه هیده چې بین لیکوال حمزه باندې ورکوي لکه زړه لیمه او چاره، د دې لپاره چې عربي عرب مختلف دود چې ختم شي. نو د دول چې د حمزه پر ځای مور دې ته دوه سترګې هی ورکولای چې د دې ته چرګې هی ویله، د دې ځینې پلویان تر اوسه پورې دغه هی کاروي. او بل دې ته یو د دریاب په نامه یو ډېر لوی پښتو قاموس یا ډکشنری ترتیب کړی و په دې کې د لارو برخو زرګونو لغات راټول کړي دي.
بارکوال صاحب، موږ سره وخت هم ډیر لګ دی، خو که تاسو سره د قلندر مومند صاحب کوم شعر وي یا مو په یاد وي نو که شریکی کړئ، دا اوریدونکو سره خوند به وکړي.
قلندر مومند په خپل وخت کې سیاسي بند هم تیر کړی دی په لاهور کې یو جیل کې، نو هغه وخت د یو غزل لیکلی او په هغه کې یو بیت دی چې په خوشحال پر تنبور کې وڅوي هغه کانه په ما لاهور کې وڅوي او درنا ناوې دغه ټولې کیسې ما سره ستا د مینې ټول کې وڅوي.
واه، ډیر ښکلی، ډیر خوندور. ډیره مننه بارکوال صاحب ستاسو د دغه تفصیل وړاندې کولو څخه چې ډیر معلومات او ګټور معلومات مو د لیدونکو سره شریک کړل.
مننه.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زموږ د نننې خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل. زه ستاسو قربانه منزه شهید او د دې خبرونې پروډوسر و عابد حسین او تخنیکی اړخته انجینر و زموږ سره وای چیک او ټیان. د هغوی نه هم ډیره مننه کوو او تاسو په لوی لاس پاره سلوړه او آباد اوسئ.